کافي یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د غرمې 12 بجې سوې د خپرونه مو یو ساته ده. السلام علیکم. روغتیا وزارت له څو ورځني ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. په کندز کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې سوي.
کورونا ډیره سخته ده، ډیره سرخه ده، ډیر خلک تلفات ته رسیږي.
د پکتیا په زرمت کې ځایي خلک له ناامنیو په تنګ دي.
که په خانو ته نشي تلی، د موادو کمبود لري، وهم ورسره پیدا ده، له کورونه دباندې نشي وتلی.
د سولې عالي شورا پخوانی مشر وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي.
محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډې ته خبری کولې، وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وځي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د نړۍ او شتمن هیوادونه هڅه کوي چې په نړۍ کې د چین د نفوذ مخه ونیسي. په اونیزو پروګرامونو کې نور بسته پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، نن د ناتو سرمشري زده په ګڼو مسلو سربیره د افغانستان راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. دفاع وزارت ادعا کړې چې تیر څلوېښت ساعته یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژلي دي، او د امریکا په دریو ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه دېرش نور روبل دي. پوره خبرونه. نن د ناتو غړو هیوادونو سرمشري زده دا د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان د غړو هیوادونو د مشرانو یو دیرشمه رسمي غونډه ده. په دې غونډه کې چې په بروکسل کې ترسره کیږي، د ناتو په خپلمنځي مسلو سربیره د افغانستان روانه جګړه او په دغه هیواد کې د ناتو راتلونکي هم تر بحث لاندې نیول کیږي. د ناتو عمومي منشي یانس سولتنبرګ د غونډې په درشل کې ویلي چې د ناتو غړي هیوادونه په دې کار کوي چې له افغانستان سره د خپل ملاتړ په دوام د کابل د نړیوال هوایي ډګر په څیر د مهمو تاسیساتو امنیت په څه ډول خوندي کولای شي. ستولتنبرګ زیاته کړي دا یوازې د ناتو لپاره نه، بلکې هوایي ډګر او ټول مهم بنسټیز تاسیسات د ټولې نړیوالې ټولنې ډیپلوماتانو د حضور او هم د پرمختیایي مرستو او د بیلابیلو مرستندویو سازمانونو د کار لپاره مهمه دي. د ناتو سرمشري زه داسې وخت ترسره کیږي چې دا سازمان له امریکا سره په ګډه د سپتمبر تر یولسمې له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي او په دې ترتیب خپل شل کلن پوځي حضور پای ته رسوي. د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تیر یوه شپه ورځ یو سلو یو اتیا وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتي. په دوام کې راغلي چې یو سلو دوه طالب وسلوال ټپیان شوي هم دي. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د دفاع وزارت په اعلامیې کې د دې یادونه نه ده شوې چې افغان پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتي که څنګه. په افغانستان کې د جګړې ښکېلې خواوې تل ادعاوې کوي چې مقابل لوري ته درانه تلفات اړولي، خو دا ډول ادعاوي ډیر کم د خپلواکو سرچینو لخوا تاییدېږي. د افغانستان برښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته څلوېښت ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویاند سنگر نیازی نن ازادي راډیو ته وویل
د کرونا ویروس د درېمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کرونا ویروس د درملنې روغتونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغه بنسټونو ته څلوېښت ساعت برېښنا برابره کړې ده.
مخکې تر دې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او خلکو په دغه هیواد کې د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنه ښودلې وه. د افغانستان د بشر د حقونو او رسنیو د څار موسسو ویلي وو د ګڼو ستونزو له دې ډلې د برېښنا د نشتون له امله د اکسیجن له دېرشو تولیدي فابریکو پنځلس یې تړل شوي. د کرونا درېمې څپې له امله ورځ تر بلې په افغانستان کې په کرونا د اخته خلکو او د مړو شمېر زیاتېږي. دامګړې نږدې نه اتیا زره کسان په کرونا ویروس اخته او لډلې نږدې درې نیم زره کسان مړه شوي دي. برېښنا شرکت داسې وخت د کووید 19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د څلوېښت ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړېدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. اوس هم د سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا په درو ایالتونو کې په ډزو دوه تنه وژل شوي او لږ تر لږه 13 تنه ژوبل دي. دا پیښې په داسې حال کې شوي چې په متحده ایالتونو کې د کرونا وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو د نرمېدو له کبله د خلکو سفرونه، راټولېدنې او راشه درشه ډېره شوې ده. دا بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. دا په روان کال کې د امریکا په متحده ایالتونو کې 13 حمله ده چې پر خلکو کېږي. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسم مو کې ګډون وکړ چې تیر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په شپږمه یو 20 کلن سړي په خپل پیک اپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې د یوې پاکستاني ولاسله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل. په دې پیښه کې سلمان افضل، میرمن یې مدیحه سلمان، مور یې او یوه 15 کلن نجلۍ په داسې حال کې مړه شول چې له سړکه تېرېدل. د کاناډا پولیسو د ناتانیال والټمن په نوم یو کس تورن کړی او ویلي دي چې نوموړي د کرکې له امله دا جرم کړی دی. ټاکل شوی تورن دوشنبه محکمې ته حاضر شي. دی پاکستانی تبره کورنۍ شاوخوا 14 کاله پخوا کاناډا ته پناه وړې وه. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګرونو قرهباغ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله. د آذربایجان د بهرنیو چارو وزارت پرون د دې خبرې د تایید تر څنګ وویل د نقشې په بدل کې 15 ارمنیان چې په آذربایجان کې بندیانو خوشي کړل. د ارمنستان له لوري آذربایجان ته په سپارل شوې نقشه کې د 9000 ښودل شویو ماینونو ځایونه ښودل شوي دي. د تیر کال د سپتمبر له 8 د نومبر تر 10 پورې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې ریز وکونو هغه سیمې بیرته ونیولې چې درې لسیزې پخوا ارمنستان نیولې وې. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جاپان له صدر اعظم یوشی هایت سوگا سره په کتنه کې د ټوکیو د اولمپیک سیالیو د ملاتړ ډاډ ورکړ. هغه په عین حال کې وویل چې په کار ده د برخوالو د خوندیتوب لپاره روغتیایي تدابیر په پام کې ونیول شي. د سپینې ماڼۍ له یوې خبر پاڼې سره سم بایدن په بریتانیا کې د جی او ډلې د سرمشري د پسند کې پرون د جاپان له صدر اعظم سره په خبرو کې وویل پر هغه امریکایي لوبغاړو ویاړي چې د ټوکیو د لوبو لپاره روزل شوي دي. په 2000 کال کې د ټوکیو اولمپیک لوبي په نړۍ کې د کرونا وبا د خبرېدو له کبله وځنډول شوې. ټاکل شوې د جولای په 23 نیټه دا لوبي په ټوکیو کې له دې سره سره پیل شي چې ډیر خلک ګڼې جاپانی کمپنۍ او طبي کارکونکي مخالف دي. او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسي چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلی دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه باد لک بانګینګ اور لونی پورن فلم ګټلې ده. رومانی فلم جوړونکي رادو جوت دا فلم جوړ کړی. د دې تنزګوټي فلم کې سپدې سرخی چې د ښوونځي د یوې ښوونکي لخوا د کوروالی په تړاو د شخصي لارښوونو یوه ویډیو انټرنیټ ته وزي. که څه هم د ښوونکي عزت له خطر سره مخ دی او د ښوونځي د شاګردانو کورنۍ پر انتقادونه کوي، خو له دې ټولو فشارونو سربیره دا ښوونکي نه غواړي له معلمۍ لاس واخلي. د برلین د فلمونو فستیوال د فلم ته د طلایي ایګ یا خرس اوارډ ورکړی او تلپاتې هنري اثر یې بللی دی.
خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دي. د دې خبرونې د راپورونو برخې ته ورزو. روغتیا وزارت له څو ورځنی ځنډ وروسته د کورونا ضد واکسین بهیر د بیا پیل خبر ورکوي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي چې د چین لخوا مرسته سوی واکسین به 3,500,000 کسانو ته ورکول کیږي. خود د روغتیا وزارت سرپرست خبرداری ورکوي هغه کسان به مجازات کیږي چې د کورونا ضد واکسین د ویش پر مهال روڼتیا په پام کې نه نیسي. وحید مجروح وایي چې د اکسی جند کمی ستونزه هم په حلیدو ده. د ازادي راډیو د خبريال پر راپور کې په دې اړه نور جزئیات اورو.
ورستر بلې په افغانستان کې د کورونا وبا د دریمې څپې ګراف مخ پر لوړ روان دی. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د دې ناروغۍ د مخنیوي په موخه د واکسین ځنډنې بهیر بیا پیل کړی دی. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح نن په کابل کې رسنیو ته وویل د چین لخوا مرسته شوی 200,000 واکسین له کابل سربیره 14 ولایتونو ته رسیدلی او تر سبا به ټول روغتیایي مرکزونو ته ورسیږي. هغه نن رسنیو ته وویل
ما یک وقفی 1-2 روزه در سطح کابل داشتیم در قسمت تطبیق واکسین. 700,000 دوزی که کشور خلق چین بر ما همکاری کرده و کابل مواصلت کرده به تیم 13 ولایت انتقال شده. انتقال بقیه هم ادامه داره انشاءالله تا دوشنبه یعنی فردا به تمام ولایت دوردست هم واکسین انتقال خواهد شد.
د خغلی مجبور په خبره دا واکسین به 350,000 کسانو ته پیچکاری شي. خو هغه کسان چې د هند جوړ شوی واکسین یې اخیستی په دې ډله کې نه دي. د عامې روغتیا سرپرست د کورونا وبا ضد واکسین د ویش په برخه کې پر روڼتیا د ټینګار تر څنګ خبرداری ورکوي هغه کسانو ته به سزا ورکړل شي چې دې ټکي ته پام نه کوي. دا می وخت وزارت د شمیرو لمخي اوس مهال په ټول هواد کې نږدې 200,000 کسانو د کورونا ضد واکسین پچکاری کړي او په ورځنی ډول نږدې 1,500 کسانو ته د دې واکسین د پچکاری کېدو وړتیا شته. روغتیایي کارکوونکي، امنیتي او دفاعي ځواکونه، ښوونکي، کډوال، د هغو ادارو کارکوونکي چې له خلکو سره زیاته راشه درشه لري او هغه کسان چې له 15 کلونو زیات عمر ولري په هغو کټګوریو کې شامل دي چې واکسین به ورته پچکاری کېږي. نامي روغتیا وزارت دې ته هم اشاره وکړه چې دغه واکسین چې اوسمهال افغانستان سره مرسته شوی بسنه نه کوي، بلکې د نورو لارو نه چې د امریکا متحده ایالاتو همدارنګه د هند هیوادونو یاد کړ اړیکې نیول شوي، سو یو شمېر واکسین په پیسو واخیستل شي او ځینې نور هم مرسته شي ترڅو د ټولو لپاره واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا د سرپرست وزیر دویم مهم بحث په دغه کانفرنس کې د اکسیجن د تولید مسله وه. وی ویل چې نږدې د حالېدو په حال کې ده او ډېر ژر به ټولو دولتي روغتونونو کې هغه د اکسیجن مصنوعي تولیدونکي دستګاوي نصب شي چې دوی سره مرسته شوې دي. هغه وویل د کابل په څلور روغتونونو کې چې قصبه، د جناح روغتون، د افغان جاپان روغتون او انډونیزیا روغتون چې دغه څلور والو کې همدغه دستګاوي نصب شوي دي او نږدې هغو بسترونو ته چې د کورونا ضد د کورونا لپاره ځانګړي شوي دي بسنه کوي. خو د په 15 نورو ولایتونو کې چې یونیسف د هغه لپاره د ملاتړ البته د ملاتړ ډاډ ورکړی او نږدې 10 ولایتونو ته د رسیدو خبر ورکوي او د غاخان بنسټ لخوانه هم 10 نورو ولایتونو ته دغه دستګاو د لیک بهیر وایي پیل شوی دی او جربه په ټول ولایتونو کې دغه د اکسیجن د کمیستون زاد د اکسیجن د تولید په اساس باندې چې پروختونو کې خپل تولیدي حل شي. په هغه د خبرداري هم ورکه چې کورونا لا هم پاوچ کې او کپامونی شي کړکیچن یا بحراني وضعیت ته ورسیږي چې مدیریت په دې روغتیاي سکتور لټوان پورته وي. او وی ویل چې خلک مرسته وکړي او هغه محدودیت چې دوی وضع کړی دی لکه په خوانسو او په هانتونونو نورو مرکزونو باندې مکول شي چې لک تر لګه ګرافا ټیټ کې. خو د تیره اونۍ روانې اونۍ سره پرتله کړه وی ویل چې په تیره اونۍ کې نږدې 8,000 کسان په کورونا ناروغۍ کورونا وبا باندې اخته شي، اما دغه شمېر دغه اونۍ نږدې 10,000 کسانو ته رسیږي چې زیات توپیر ښیي.
ډیره مننه. د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان روغتیا وزارت له څو ورځنی ځنډ وروسته یو بیا د کورونا ضد واکسین د بهیر د بیا پیلېدو خبر ورکړ. بلخوا د کندز روغتیا ریاست چارواکي خبرداری ورکوي چې په دې ولایت کې د کورونا د درېمې څپې له پیل سره جوخ د په دې وایرس د خلکو د اخته کېدو پیښې هم زیاتې شوې دي. نور په یو راپور کې
د شل کلن عبدالمتین ناتویش کلن ورور چې په کورونا وایرس کا کړ شوی اوس مهال د کندز په کوټنونس روغتون کې بستر دی او د اکسیجن په وسیله تازه سا اخلي. عبدالمتین د خپل د ورور د لاس ورکولو له ویرې ژاړي او له خلکو غواړي چې د روغتیا پالانو لارښوونې جدي ونیسي چې د ده د ورور په برخلیک اخته نه شي. یو شمیر ناروغ لرونکي وایي چې د کورونا په درېمې څپې کې په کووېډ 19 روغتون کې د روغتیايي خدمتونو کچه ښه شوې ده ځکه اوس د تشخیص او د مصنوعي ساه ورکولو په دستګاو سنبال دی. 50 زلیخا چې له 10 ورځو راهیسې د کندز په کووېډ 19 روغتون کې د درملنې لاندې ده ازادي راډیو ته وویل
یو زیمه یو مې سړی ده یو مې زوی ده مې له ورو زوی ده حالات ډېر بس هغه خدمت نه ټول مونږ راځي اسو ډېر خدمت مونږ ته کوي. کورونا ډېره سخته ده، ډېره سرخه ده، ډېر خلک تلفات ته رسیږي، ډېره بده ده، ډېر خلک پښتو خون ته ورسول هر څه چې دواګان ډاکټران کوشش کوي نه کیږي هر څه کوي.
خو د یو شمېر کندزیانو په خبره چې لا هم زیات شمېر خلک د روغتیا پالانو لارښوونو ته پام نه کوي او واټن نه مراتوي او لا هم دې کبله په دې ولایت کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په زیاتېدو دي. د دې ولایت یو اوسیدونکي عبدالغفور هوتک په دې اړه وویل
زه غږ په ټولو مریضدارانو کوم چې ورونو مرض راغلی ده بابېزی مه ګڼئ، بې باکي مه ورسره کوئ، د خپل ولس د خپل خلکو لپاره بې باکي مه کوئ. د جدي نه نیولو معنا یې دا ده چې دی چې خپله کورنۍ ټوله لاسه ورکوي او هغه په مصاف کېږي مریضانیږي بېغوري به یې په همدا معنا وي چې دوی به خپل هم ځان مریضانوي او خپل کلیوال خپل ګاونډ خپل ټول وګړي بل مصاف کوي.
د کندز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر احسان الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو دوه اونیو کې په دې ولایت کې څه باندې 800 د کورونا مثبتې پیښې ثبت شوي او له دې شمېر څخه له 10 زیات کسان مړه شوي دي.
د دې ترڅنګ چې واقعیت په کندوز کې اضافه دي و دې په څنګ کې لیلا الهم زمونږ پرسونل هم موجود دی او موږ کاملا چمتواله لرو. زمونږ طبي تجهیزات الحمدلله د اول موج په نسبت منه په مراتبو زیات دي. الحمدلله تر اوسه پورې د کوم خاص جدي ستونزې او مشکل سره نه مخامخ شوي.
د کندوز د کووېټ نولس روغتون د 50 تنو ناروغانو د بستر کولو وړتیا لري. اوس مهال په دغه روغتون کې د ښځو او نارینهو په ګډون 350 تنه بستر دي. د کندوز د کووېټ نولس روغتون مسؤل ډاکټر بریالی احساس وایي
ولایت کندوز یکی از جمله ولایات از جمله 16 ولایت است که واقعات کرونا
د کندوز ولایت یو له هغه شپږ ولایتونو څخه دی چې هر ورځ پکې د کرونا وایرس مثبت پیښې مخ په زیاتی دودی. ځکه په ډیر کمی مودی کې موږ ډیر زیاتې مثبت پیښې ثبت کړي او حتی په روغتون کې د بستر د ظرفیت کچه هم لوړه شوې ده. خو د لومړۍ څپې په پرتله موږ چمتووالی لرو ځکه هم امکانات لرو او هم مو تجربه ترلاسه کړی.
کندوز د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې هر ورځ پکې د کورونا وایرس مثبتې پیښې مخ په ډیریدو دي. د کندوز د امیر روغتیا د چارواکو په خبره چې هر ورځ دوی په دغه ولایت کې له 150 نیولې تر 200 پورې د کورونا وایرس مثبتې پیښې ثبتوي. دا هغه شمیر دی چې روغتیایي چارواکو په رسمي توګه ثبت کړي او ښایي رښتینی شمیر تر دې هم لوړ وي.
خبرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه دا ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
او اوس هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي د صنعت او سوداګرۍ وزارت سره یې په ګډه هلې ځلې پیل کړې چې نړیوالو مارکیټونو ته د وچو او تازه میوو د صادراتو لپاره په بیلابیلو زونونو کې د وطني محصولاتو د بسته‌بندۍ مرکزونه جوړ کړي. د کرنې وزارت ویان اکبر رستمین نازادي رادیو ته ویل دغه مرکزونه د دې لپاره جوړیږي چې د هیواد د صادراتي محصولاتو بسته‌بندۍ د نړیوالو معیارونو په کچه ترسره شي. نوموړي ویل د افغانستان محصولات د نړۍ په ټولو مارکیټونو کې ښه نوم لري. خو نوموړي ویل دا مهال یو شمېر هیوادونو ته د غیر معیاري بسته‌بندۍ له امله افغاني محصولات په ټیټه بیه پلورل کیږي چې د دغه مرکزونو په جوړولو سره به دا ستونزه هواره شي. د کرنې وزارت په وینا زعفران، جلغوزي، بادام، ممیز او زردالو د افغانستان د مهمو صادراتي توکو په کتار کې راځي چې دمګړی د اروپا یو نورو هیوادونو ترڅنګ په چین، هندستان، عربستان، تاجکستان او قزاقستان کې ښه مارکیټونه لري. په بغلان کې په سلګونو جریبه کرنیز ځمکه د سیلابونو له خطر څخه خوندي شوه. د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزارت ویان محمد رفیق جنبش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه دیوالونه د سیند ترڅنګ په دې سلا ولسوالۍ کې د 100 مترو په اوږدوالي جوړ شوی دی. د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت وایي د دې دیوالونو په جوړېدو سره 2.5 میلیون افغانۍ لګولې دي. دغه وزارت په وینا په دې سره د پاسه 200 جریبه کرنیز ځمکه او د خلکو په لزګونو د سوګنې کورونه او بنونه د احتمالي سیلابونو له خطر څخه خوندي شول. وزارت وایي تر دې دمه سیلابونو کلونه کلونه د سیمې د اوسیدونکو کورونه او کروندې ویجاړولې او هغوی ته ګڼ مالي زیانونه اړول. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 94 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 108 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 53 پوله، زر هندي روپۍ 1.15 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
دولس بجې او 19 دقیقې دی. اوس هم یو نړیواله مسأله د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو د پرمختیايي هیوادونو لپاره یو تاسیساتي پلان برابر کړی چې د چین د نفوس په وړاندې یو موټی سي. دوی ژمنه کړې چې د نړۍ له نورو هیوادونو سره به د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شریک کړي او له هغوی سره به مرسته وکړي چې تر کورونا وبا وروسته یې اقتصادونه بیرته په پښو ودرېږي. ملالی بشیر دا موضوع تعقیب کړې په سټوډیو کې د نورو جزئیات له دې څخه ورو.
مننه صالح صاحب د امریکا ولسمشر جو بایدن د جون په 12مه نیټه پرون وویل چې چین په دې هیواد کې د اقلیتونو له حقونو سرغړونه کوي او د نړۍ له دیموکراسۍ وغوښتل چې د چین سیالي ته دې یو موټی سي. د نړۍ د اوو اقتصادونو مشرانو په جی اوو غونډه کې د جون میاشتې په 12مه نیټه په لندن کې په حضوري توګه خبرې وکړې. دوی ژمنه وکړه چې له پرمختیایي هیوادونو سره به د کورونا ویروس پر ضد واکسین شریک کړي او د دې وبا د بد اغیز د مخنیوي په خاطر به له دغو هیوادونو سره په اقتصادي وده کې مرسته وکړي. د بایدن د ادارې دوو لوړپوړو چارواکو پرون وویل چې کاناډا، برتانیې او فرانسې د چین د ننګونو په اړه د بایدن د دریځ ملاتړ کړی دی. د بایدن ادارې خبریالانو ته په خبرو کې ویلي چې جرمني، ایټالیا او اروپایي ټولنه د چین پر وړاندې د سخت دریځ نیولو په اړه زړه نازړه دي. امریکایي ادارې ویلي چې بایدن غواړي د جی او مشران په چین کې د اویغور مسلمانانو او نورو اقلیتونو له حقونو د سرغړونې په اړه خپل دریځ په متحده توګه څرګند کړي. د سپینې ماڼۍ چارواکو ویلي چې دوی باور لري د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه د غونډې په پای کې په یوه ګډه اعلامیه کې له چین څخه وغوښتل سي چې په دې هیواد کې دې د مزدورانو او نورو خلکو له حقونو سرغړونې ته د پای ټکی کېښودل سي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون بایدن ته وویل چې پر ګڼو موضوعاتو دا ډول هماهنګي ته اړتیا ده. د امریکا ولسمشر د جی او غونډې په څنډه کې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، استرالیا او جاپان له مشرانو سره یو په یو غونډه کړې ده. بایدن یو ورځ مخکې تر جی شل غونډې د برتانیا او کاناډا له مشرانو سره ولیدل. میرکل چې د جرمني صدر اعظم ده له چین سره مخالفت یاد نه کړ او همداراز یې د نورد سټریم پر پایپلاین ډیر خبرې ونه کړې چې له روسیې څخه به جرمني ته طبیعي ګاز انتقال کړي. منتقدین وایي دا پایپلاین به پر روسیه د جرمني اتکا ډیره کړي او پر برلین به د روسیې نفوذ ته لاره پرانیزي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سولې عالي شورا مخکنی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې د سولې خبرې پڅې روانې دي. ښاغلی خلیلی دغه څرګندونې نن په کابل کې یوې غونډې ته کړې.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پخوانی رئیس محمد کریم خلیلی وایي چې دا مهال د سولې هڅې پڅې روان دي. محمد کریم خلیلی چې نن یې په کابل کې وی خبری غونډه ته خبري کولې وویل چې د سولې په برخه کې ترلاسه شوی فرصت باید له لاسه ونه وزي او له دغه فرصت څخه باید استفاده وشي. د په افغان حکومت او دغه شان په طالبانو غږ وکړ چې له دې فرصت نه باید استفاده وشي او خبري د سولې تیز شي. محمد کریم خلیلی وویل چې دا فرصت ځکه ښه دی چې د افغان سولې نه دا مهال ټول نړۍ ملاتړ کوي. د ویل چې غیر د سولې له خبرو چې د افغانستان ستونزه حلولی شي جنگ د حل لار نه ده او بل حل لار هم دای ورته نه ویني. خو محمد کریم خلیلی وویل چې د افغانستان سوله باید توافقي سوله وي چې په دې کې طالبان، افغان حکومت، سیاسي ګوندونه او د افغانستان خلک ټول ځان وویني. نوموړي وویل چې وارداتي سوله او جبري سوله به په هیڅ ډول په افغانستان کې نتیجه ورنه کړي او لا به وضعیت تیرینګړې کړي. دا په داسې حال کې ده چې له اوږد ځنډ وروسته یو ځل بیا څو ورځې مخکې په دوحه کې د افغانستان د حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوی سره جرګه شوې دي او دوی په دوحه کې د خبرو په دوام باندې ټینګار کوي. خو سره سره په افغانستان کې لا هم تاوتریخوالی نه دی کم شوی. جنگ جګړې او قربانۍ هر ورځ د دغه هیواد له خلکو قرباني اخلي.
ومردل چې د سولې علي شورا مخکنی رئیس وایي چې د سولې خبرې پڅې روان دي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو لنه امنیو پتنګ دي.
د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو او قومي مشرانو د شنبې په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د یو خبری کانفرنس پر مهال رسنیو ته وویل چې له تیرې یوې اونۍ راهیسې وسلوالو طالبانو د ولسوالۍ ته په غځېدلو اعمالو لارو کې ماینونه ځای پر ځای کړي او له خلکو یې غوښتي چې له دولتي ځایونو لرې شي. د دې ولسوالۍ یو تن قومي مشر ملک صبیری وایي دغه وضعیت د خلکو په ورځنیو چارو زیات منفي اغېز کړی.
په
ټول ولسوالی یا ټول ولس لار شي چې نه محروم دي. که په خانو ته نشي تلای د موادو کمبود لري، وخت هم ورسره پیدا ده، له کورونه د باندې نشي وتلی.
دوی وایي هغه خلک چې دولتي ځایونو ته په نږدې سیمو کې میشت دي، د وسلوالو له خبرداري وروسته نورو سیمو ته بې ځایه شوي چې شمېر یې زرګونه کورنیو ته رسېږي. د پکتیا د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین هم مني چې په زرمت کې زرګونه کورنۍ بې ځایه شوي، خو وایي د اړمنو کورنیو سره د مرستې او د دقیقو شمېرو د راټولولو لپاره لومړنۍ سروې پیل شوې ده. د زرمت ولسوالۍ یو بل قومي مشر عبدالمحمد رسنوی ته وویل چې وسلوال طالبان د خلکو له کورونو د سنګر په توګه استفاده کوي او د دوی په تګ راتګ هم بندیز لګولی. دوی وایي د زرمت ولسوالۍ اوسنی امنیتي وضعیت د ډاډ وړ نه دی او په دې اړه شته اندېښنې له ځایي چارواکو سره هم شریکه کړي، خو په وینا یې د دولت اقدام ډېر وروسته او پڅ دی. د پکتیا ولی محمد حلیم فدایی ازادي راډیو ته وویل چې په زرمت ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې د عملیاتو پڅوالی د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دی.
په زرمت کې خلک له کورونو نه ویستلي دي، اما دقیق شمېر د کورونو نه ده معلوم. تر دې دمه پورې د ملکي تلفاتو په اړه باندې تر اوسه موږ کوم ارقام نه لرو، اما دې په خاطر باندې ډېر احتیاط کوو. د یو مسؤول حکومت په توګه باندې د مسجد، مدرسې، کورونو او د عامو وګړو د سر ساتنه هم زموږ فرض ده.
خو یوازې زرمت نه، بلکې د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم تېره شپه د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه شوې چې دواړه لورې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو خبره کوي. د پکتیا والي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د دې ولایت په احمد اباد ولسوالۍ کې د یو شمېر کورونو دروازې ماتې کړې تر څو ترې د سنګر په توګه کار واخلي. ولی همداراز وویل چې د میرزکی ولسوالۍ اړوند د کړکین خولې په سیمه کې له یوې پوستې سره یې وروسته له هغې اړیکه پرې شوه چې تېره شپه پرې وسلوالو طالبانو برید وکړ او درنه جګړه رامنځته شوه. د پکتیا ولی وایي د اړیکې د پرې کېدو له امله افغان لوري ته د اوښتې مرژوبلې په اړه معلومات نه لري، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې یې یاده پوسته نیولې، څلور څلوېښت سرتیرې یې ژوندي نیولې، اووه ټنګونه یې له منځه وړي او شپږ سرتیرې یې وژلي دي. مجاهد وایي په دې جګړه کې یو طالب وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. مجاهد همداراز ازادي راډیو ته وویل چې د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې د لویو عملیاتو د پیلولو په موخه په سیمه کې د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره دولتي ځایونو ته نږدې کورنۍ له کورونو ویستلې دي. دی وایي په لویو لارو کې د خلکو په تګ راتګ محدودیتونه ځکه لګولي چې د نظامي قطارونو د مخنیوي په هدف یې ماینونه پکې ځای پر ځای کړي دي. نوموړی د پکتیا د احمد اباد ولسوالۍ په مچلغو سیمه کې د ملکي خلکو د ویجاړو شویو دروازو په اړه وویل چې له څېړنې وروسته به یاد معلومات له رسنیو سره شریک کړي.
جنگ مونږ نه پلار او هغه مونږه بے پلار کړو، مونږه بے کور کړلو او جنگ بربادي راوړي. جنگ کې ګټه نشته ده، هغه خلک چې جنگ کوي مونږ هغه نه غواړو.
برښنا شرکت وایي که څه هم په سالنګ کې د وارداتي برښنا د دوو ستنو د ویجاړېدو له کبله د برښنا له کمښت سره مخامخ دي، خو بیا هم د کورونا وایرس درېمې څپې ته په پام سره د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید 19 ناروغۍ د تداوي روغتونونو ته څلورویشت ساعته برښنا برابره کړې ده. د دغه شرکت ویان سنگر نیازین ازادي راډیو ته وویل
فعلا په دغو دواړو پایو باندې زموږ د برېښنا شرکت د تخنیکي ټیم لخوا کار روان دی. چون سیمه غرنۍ سیمه ده نو هلته کار کول لږ وخت ته اړتیا لري، خو زموږ همکاران انشاءالله چې شپه ورځ کار کوي زه مطمئن یم چې دوی به وکولی شي په لسو ورځو کې یا دولسو ورځو کې دغه ستنې بیرته خپل اولي حالت ته راولي. د اوس لپاره له سالنګونو نه د وارداتي برېښنا یو مزه د کابل شبکې ته وصل شوی چې یو سلو پنځوس میګاواټه برېښنا لیږدوي.
نیازی صاحب، اوس چې د برېښنا تولید کم شوی دی او د کورونا څپه هم په خپل هغه جدي حالت کې ده، نو دغه د اکسیجن د تولید فابریکې د دوی تولید به څنګه شي؟ ځکه د اکسیجن د کمښت په اړه اندېښنې موجودې دي.
د کورونا ویروس د درېیمې خطرناکې څپې ته په پام او د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کورونا ویروس د درملنې روغتونونو ته د لومړیتوب په ورکولو سره دغو بنسټونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. د افغانستان برېښنا شرکت د یو منظم مهالویش له مخې د استوګنې سیمو د برېښنا د مصرف کوونکو یوه برخه برېښنا د اکسیجن تولیدی فابریکو ته ځانګړی کړی ده ترڅو له دې اړخه د ناروغانو ستونزه حل شي.
نیازی صاحب، د افغانستان د امنیتي بنسټونو سره د برېښنا پایو د خوندیتوب په اړه ستاسې خبرې چیرې ورسېدې؟
موږ څو ځله له امنیتي ارګانونو مشرانو سره غونډې کړي، هغوی ډاډ راکړی چې له دې وروسته به خپل ډېر تمرکز استخباراتي کارونه او همداراز کشفي موارد زیاتوي ترڅو د افغانستان د خلکو دښمنان نشي کولای چې بیا د برېښنا لېږدونکي ستنې ونړوي. هغوی په یو شمېر طرحو هم کار کوي، بېلابېلې طرحې دي چې هره طرحه خطر هوه او د تطبیق وړ وه، نو په هغې باندې کار کوي، هغه به عملي کړي.
د برېښنا شرکت ویان سنگر نیازی و په څو شیبو کې ملالۍ بشیر نور بس د اونیز پروګرام وړاندې کوي، خو تر هغه مخکې د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز له سپی الله ستانکزي نه اورئ.
د افغانستان دفاع وزارت ادعا کوي چې تېر یوه شپه ورځ 101 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د دفاع وزارت د اعلامیې له مخې وسلوالو طالبانو ته په لغمان، پکتیا، میدان وردګ، اروزګان، نیمروز، بادغیس، سرپل او هلمند کې دغه مرګ ژوبله اوښتي. طالبانو لا تر اوسه د دې اعلامیې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي د کرونا ویروس درېمې او شدیدې څپې ته په پام یې د اکسیجن تولیدي فابریکو او د کووید-19 ناروغۍ د درملنې روغتونو ته 24 ساعته برېښنا برابره کړې ده. برېښنا شرکت داسې وخت کووید-19 روغتونو او د اکسیجن تولیدي فابریکو ته د 24 ساعته برېښنا د رسولو ژمنه کړې چې کابل او ځینې نور ښارونه په سالنګ کې د برېښنا د پایو د نړېدو په سبب له بې برقۍ سره مخ دي. د امریکا په دریو ایالتونو کې په ډزو 2 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 1.5 تنه ژوبل دي. د بریدونه وړ مشپه او پرون په ټکساس، الینویس او جورجیا ایالتونو کې وشول. سلګونو کسانو پرون د هغې پاکستانۍ کورنۍ د ویر په مراسمو کې ګډون وکړ چې تېر یکشنبه په کاناډا کې په موټر ووهل شوه. د راپورونو له مخې د جون په 6 یو 20 کلن سړي په خپل پیک اپ موټر د کاناډا په لندن ښار کې دی وی پاکستانی ول اصله کاناډایي کورنۍ څلور غړي ووهل. ارمنستان د آذربایجان له ډیرو غوښتنو وروسته د نړیوالو په منځګړیتوب په نګرونه قراباخ کې د ښودل شویو ماینو نقشه باکو ته وسپارله او روسیې د برلین د فلمونو د فستیوال ګټونکي فلم د خپرولو ممانعت وکړ. روسي چارواکو د دې کار دلیل په دغه هیواد کې پر بربندو فلمونو د لګیدلو محدودیتونو ماتول ګڼلې دي. سږ کال د برلین د فلمونو د فستیوال د غوره فلم جایزه Bad Luck Banging or Lonely Porn film ګټلې ده.
نور بس دی. شکست سکوت.
ازادي رادیو ته شراغ لاس نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیز پروګرام نور بستی یا شکست سکوت خبريږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري شمشاد زدران پر مخړي. په دې خبرونه کې د نن ورځې لومړی میلمانه سیده جعفری د عامه روغتیا وزارت د جندر په برخه کې کار کوي او د خبرونه دوهمه میلمانه ډاکټر سکینه امین چې په پکتیا ولایت کې اوسي او هلته روغتیاي خدمات وړاندې کوي. نن زموږ د دې ورځې موضوع دا ده چې په ګڼو کورنۍ کې اوس هم په افغانستان کې کله چې ښځې ناروغې سي کورنۍ د ډاکټر پر ځای و تعویزګرانو ته وړي. د دې ستونزې لاملونه او دا ډول ستونزو ته د حل په اړه باندې او څنګه وکړای سو چې خلک قانع سي چې خپل ښځې پر وخت باندې و ډاکټر ته یوسي او روغتیایي خدمات ترلاسه کړي، په دې موضوع به نن لخپلو میلمنو سره خبرې کوو. ډاکټر صاحب، سیده جعفری خبرونه ته شرغلاست.
سلام علیکم، تشکر بسیار زیات، زنده باشین.
سکینه امین صاحب، ډاکټر صاحب، ډیر مننه چې تاسو هم له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
مننه ژوند او سلامونه اول د ازادي رادیو ټول تخنیکی کارکونکو ته او سلام اوریدونکو ته وړاندې کوم. بیا هم مننه کوم چې موږ ته وخت راکړو.
ډاکټر صاحب جعفری د خبرونی لمړی پښتنه بل تاسو څخه وکم، تاسو به په خپل کار پر مهال باندې لیدلی وی چې خلک تاسو ته په داسې حالت کې شذ راولي چې نور مرګ ته نږدې سوي وي، او دا ځکه چې دوی لمړی ځل ډاکټر ته مراجعه نوي کړي او د تعویز او دمو درود او دغه د ډول باورونو په خاطر باندې هغه ځایو ته لمړی تللی وي او بیا چې وضعیت خراب سوي وي تاسو ته راغلي وي. په دې اړه که تاسو خپل تجربه زموږ لاوري اوریدونکو سره شریکه کړئ.
تشکر بسیار زیاد. یا سلام دارم خدمت تمام شنونده های رادیو آزادی و تشکر از برنامه شما. در کل اگر ما رئیس جندر هستم در وزارت صحت عامه، اگر ما مشخصا مبانع و بریرهایی را بگوییم که خانم ها نمیتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن، ما در کل سه مانع به صورت کل مشخص توضیح داده میتونیم. از جمله موانعی که منجر به عدم دسترسی به خانم ها به خدمات صحی میشه مانع جغرافیایی است. ما میفهمیم افغانستان یک کشوری است کوهستانی و ما خدمات صحی یا هلت فسیلیتی ها یا مراکز صحی را که داریم، مراکز صحی شاید به نحو از آنها کفایت عرضه خدمات نمی کنه و او هم علالای زیادی داره. فاصله دوری راه ها در بین خدمات صحی باعث از این میشه که خانمان نتونه دسترسی پیدا کنند. آمار برای ما نشان میده که 10% مردم افغانستان به خدمات صحی دسترسی پیدا میکنند که از جایی که موقعیت دارند تا او رسیدن به او از خدمات 2 ساعت در بر میگیره و 43% مردم به خاطر دسترسی به خدمات صحی 1/2 ساعت زمان در بر میگیره که اونا برسند. و علت از این که وزارت صحت عامه کوشش های زیادی را میکنه که هلت فسیلیتی های بیشتری را ایجاد بکنه، اما به نسبت چالش هایی که در افغانستان وجود داره یا موضوع امنیتی خوب نیست نمیتونن که به این تارگت اچیف بکنه. این یک مانع مثلا باعث از شود که خانمان نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. یک مانع دیگه مانع اجتماعی یا بریر اجتماعی یا سوشیال بریر است که باعث از میشه خانمان نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا کنه. سوشال بریر مثلا گفته میتونیم که عدم قدرت تصمیم گیری خانم ها در امور صحیشان است. مثلا یک خانم نمیتونه که در امور صحی خود تصمیم گیرنده باشه. به خاطر چی؟ به خاطر نظامی که وجود داره، به خاطر نظام مرد سالاری که وجود داره، مردها تصمیم گیرنده برای وضعیت صحی خانم هاست. این باعث از این میشه که دسترسی به خدمات صحی خیلی پایین بیاید. که ما در بریر اجتماعی یک چالش عمده امنیت است. ناامنی که در ولایت ها و ولسوالی ها وجود داره باعث از این میشه که خانم ها نتونه دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی. و یک مانعش در لابلای مانع اجتماعی عدم آگاهی خانم ها هستن از اصول صحیشان. خانم ها در رابطه با موازین صحی خود معلوماتی ندارن که یه امر باعث از این میشه که اینا نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و سومین مانع، مانع ما گفتم مثلا موانع عرضه خدمات صحی است. موانع عرضه خدمات صحی به این مفهوم که ما در ولایات پرسنل صحی مثلا در یک هلت فسیلیتی خیلی کم ما پرسنل صحی شاید داشته باشیم که خانوم باشه سابقه اونا. تو وزارت صحت عامه روی کاری رو دست گرفته که در هر هلت فسیلیتی حداقل باید یک کارمند اوناس داشته باشیم که این مشکل باعث از این نشود که خانم‌ها نتونه به خدمات صحی دسترسی پیدا بکنن. و امی کلچر یا فرهنگی که وجود داره باعث از این میشه خانم‌ها مریضانی که خانم هستن به جایی که در پیش طبیب و دکتر مراجعه بکنن، مراجعه میکنن به تعویض و امی پیش ملا و مولوی، که این باعث از این میشه که همو چالشی صحی را که دارن او بسیار تشدید پیدا بکنه و در اواخر مراجعه بکنه. این و موانع از جمله و موانعی گفتم میشه که فراراه خانم ها، فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی است.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې تاسو هغه لاملونه زموږ اوریدونکو ته یاد کړل چې شذې ورسره مخامخ دي له دوه خندونو سره او روغتیایي خدماتو ته لاسرسی په بشپړه توګه نه لري. ډاکټر صاحب سکینه امین، تاسو د ډاکټر صاحب جعفری خبري واورئ، دوی هغه لاملونه یاد کړل چې شذې ولې نسی کولای روغتیایي خدماتو ته لاسرسی ولري. تاسو که د خپل تجربې څخه راته وایست چې تاسو ته په کوم وضعیت کې شذې راوړل سوي دي چې ډېرې وضعیت روغتیایی وضعیت ډیر خراب سوی وي او دوی تاسو ته راغلي وي، او دا ځکه چې دوی لومړی ځل ډاکټر ته نه وي ورغلي.
مننه په سر کې جبري صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم. نو زه راځم د خپلو تجربو په هکله چې تاسو ته شریکې کړم. تقریبا اتلس کاله کېږي چې زه پکتیا کې د صحي بخش کې کار کوم په مختلفو ولسوالیو کې او په فیلن په مرکز کې مې همدغه لاملونه چې جبري صاحب وې بالکل دقیقا همدغه کمالات دی. د مریضان په داسې حالات کې راوړل کېږي چې هغه کومه اول خو کموږ چې وقایا بهتره ده د مالجي نه کنه، نو هغه وقایا خو بالکل نوی نیول شوي او مریض په دې حالت کې چې هغه ډیر وهم وي د هغه مخنیوی ډیر مشکل وي په داسې وخت کې راوړلی شي. او هغه موانی چې جبري صاحب وي چې ځنه د لارو مشکل دي، ځنه د امنیتي مشکل، خصوصا په دې وخت کې امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. او کنی په خوشبختانه موږ په ټولو کلینیکونو کې د پکتیا په کلینیکونو کې صحي کارکون خزینه لرو چې په هر یو کلینیک دی بی سی نوخلا سب سنټر نوخلا سر ډی ایچ او پروینشل هسپتال پوری موږ لرو، خویندې لرو چې هلته کار کوي. خو متاسفانه چې دی موږ زیات خنډونه چې دي دغه د کلتوري ستونزې دي، امنیتي دي، او ځنه فکر دی بیچارګي دی. د دې وجې نه موږ که مریضان په داسې حالات کې راشي که موږ دې ته هغه کو چې پریکلمسیا یا اکلمسیا یو مرض دی چې په حملګي کې ښځو ته پیښیږي، او دوی داسې فکر کوي په دې وخت کې مریض فشار جګ وي، پرسو به پیدا کړی وي، هغه د کله چې ډیر پیشرفته شي بیا په دوی باندې یو حمله راځي هغه ته چې اختلاج مونږیلی شو. هغه دوی داسې فکر کوي چې دغه باید ملا ته مونږ ویسو، دغه باید مونږ زیارت ته ویسو. کله چې دوی ملا ته مغا ویسي، زیارت ته ویسي، هلته هغه اختلاج چې په مریض ني درې څلور ځلې راشي هغه بیخي عصبي سیستم یې خرابېږي. نو د دې وجې نه مریض چې کله دلته ورسیږي هغه مریض د ده کنټرولول یا د ده مخنیوی د ده ژوند ژغورل ډېر ستونزمن شي. بل همداسې که موږ راشو هغه میندې چې هغه ولادتونه تر سره کوي، ولادت باید په کور کې تر سره نه شي، په روغتون کې یا صحي په هغه کې مراکزو کې تر سره شي. دوی هغه ولادتونه عادي ګڼي ځکه چې لکه جپري صاحب چې وي دلته تصمیم هغه چې دي نیولکي نارینه دي. هغه څوک که چېرته خزینه وي هغه درکولی شي چې دا کومه ستونزه منځته راځي یا د یو ښځې درد درکولی شي. نو د دې وجې نه یو مور اکثرا دلته مړینې د دې وجې نه پیښیږي چې مور ولادت وکړي او ولادت نه یا مخکې یا وروسته خونریزي هغه شي پیښه شي. دوی تر څو چې هغه مریض هغه ته روغتون ته یا صحي مراکز ته رسوي په دې وخت کې هغه خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو په دې حالاتو کې موږ د مور مړینم زیاته لرو، د ماشوم مړینم زیاته لرو چې ماشومان هم چې نان همدغه رنګه مشکل پیدا کوي، تنفسي مشکل پیدا کوي. د ولادت په وخت کې چې هغو سه کوم کومکونه کېږي چې مقصد هغه کومک باید وشي په اوله ده کې کېږي، ماشوم باید هغه وکړي تنفس وخلي. اغه نو چې اغه ګولډن دقیقہ دی ته وایي، نو ګولډن دقیقہ کې تلایي دقیقہ کې چې اغه کوم پالیتونه تر سره نکي اما شوم ورسته د ډېر ستونزو سمخ کیږي. نو د دې وجې نه مغه میان دی یا ماشومان په داسې حالت کې روختون ته ورسیږي یا بالکل عمل ته مړ شي، هیڅ راپور دی د دقیق راپور هم بیا وزارت صحت می ته نه ورکول کیږي ځکه په کلو کې هغه چې مړینه تر سره شي هغه عمل ته پات شي. اغه راپور چې روختون ته یا هغه ته راشي کلینیکونو ته اغه راپور جمع کیږي چې دا د مور یا د ماشوم مړینه ده. نو زیاتره پیښې د همدې وجې نه کیږي چې د موږ خلک زیاتې ستونزې کلتوري دي او یو خو امنیتي ستونزې ډېرې زیاتې شوي دي چې اوس په د تېرو ورځو کې تقریبا تېرې هفتې کې د موږ یو هغه همدلته هغه همکار مم و د دوی موټر مین وویله تقریبا د یو کوري پنځه نفره د منځه یوړل. نو دوی بیا داسې فکر کوي چې دا یو ناروغ دی که دغه جوړ شي که جوړ نه شي ټول خو به د منځه نه ځي. زیاتره ستونزې همدغه دي چې اما په هوایم یو څه کم دی، د موږ مرکز کې دغه هغه شته دي، فعالیتونه شته دي، خو چې دغه فعالیتونه د کلو بانډو او ولسوالیو پورې ورسیږي خلک پوه شي چې مور د ولادت په جریان کې څه مشکل سره مخامخ کیږي یا د حمل حملګي په جریان کې د څه مشکل سره مخامخ کیږي. ایوا مور حد اکل باید څلور واره خو د حملګي په دوران کې غو کې ویزیت وکړي د قابلې سا یا ډاکټر سره چې هغه خپل چیک اپ وکړي وینه د دې معنا شي چې ویني ګروپ یې چې شته انده کې د دې ستونزې سره د ویني کمپوټر ستونزې سره مخ نشي یا هم د رنګه فشاري جګنوي یا د ماشوم پریزنټیشن هغه هغه قرار معلوم شي چې ماشوم په کوم قرار کې هغه لري صورت لري چې د دې هغه اما د پلان د ولادت امادګي ونیسي. نو دا ډېر ضرور دي دوی دغه مخکې هغه وقایوي تدابیر په مخکې نه نیسي. هغه نه هغه کوي تعقیبوي چې وروسته کله پیښه وشي دوی چې جدي ته رسیږي دغه مینه رامنځته کیږي.
ډېر مننه ډاکټر صاحب سکینه امین ستاسو د معلومات څخه چې په دې اړه مو خبرې وکړې چې وروسته له هغه چې ناروغان پر وخت باندې و ډاکټر ته ونه رسیږي او روغتیايي خدمات ترلاسه نکړي له کوم ستونزو سره مخامخ کیږي په راتلونکي کې. ډاکټر صاحب جعفری تاسو د ډاکټر صاحب امین خبرې هم واورېدلې. تاسو دواړو پر دغه موافق یاست چې شته خپلې روغتیا په اړه باندې پریکړه نسی کولای او دوی د کورنۍ د نارینه خپلوانو خلې ته ناستې وي چې هغوی ورته ووایي چې ډاکټر ته ځونو بیا دوی کولای سي چې ولاړ سي. آیا تاسو په دې برخه کې د خلکو د پوهولو او د عامه پوهاوي په برخه کې ستونزه لوی ستونزه ګڼي او په دې کې اقتصاد څومره رول لوبوي چې د خلکو اقتصاد کمزور وي او ضعیف وي دا څومره یو لوی خنډ کېدلای سي چې ښځې روغتیايي خدمات ترلاسه کړي؟
تشکر بسیار زیاد. با تاکید سخنان دکتر صاحب امین یک موضوع خیلی مهم است که ما میتونیم در عرصه یک از موانع یا بریرهای سوشیال بریر این موضوع را هایلایت بکنیم که اکنامیک یا مشکل اقتصادی را که خانم ها یا خانواده ها در سطح افغانستان داره یا مشکل فقری را که در سطح جامعه حاکم است این میتونه خودش یک مانعی باشه فراراه دسترسی خانم ها به خدمات صحی. یک موضوع خیلی مهمه اگر ما شما با دقت و ملاحظه داشته باشیم شفاخانه هایی که فعالیت میکنن شفاخانه های دولتی که فعالیت میکنن از مریض کدام پیسه زیادی را به خاطر ارزی خدمات دریافت نمیکنن، فقط امو یک مقرره به خاطر در فیس از مریض ها در نظر گرفته شده بود که همه فیسی که از مریض برابر نسخه گرفته میشه این مقدار ناچیز 20 افغانی است. عرضه خدمات رایگان است. فرزن یک خانوم اگر بخوای ولادت بکنه ولادتش در شفاخانه دولتی رایگان میشه، اگر بخوای تیپل سزارین حملش سزارین ولادت شوه بارز و ایم ارائه خدمات برای از نارایگان است. فقط میمونم این بحث دواش که واقعا ارائه خدمات در رابطه با دوا یک ذره مشکل داره که باید امو دوا را فقط خود مریض خریداری بکنه. یک مشکل است. ما یکی از بریرا موانع اقتصادی میتونه مشکل فرارات خانم‌ها شوه در عرصه عرضه خدمات صحی که این مشکل اقتصادی مرتبط میشه در فقری که در جامعه حاکم است. یک بریر است. اما یک موضوعی خیلی مهم است یعنی جندر اینکویلیتی یا عدم تساوی جندر در افغانستان خیلی موضوع حاد است. یکی افغانستان در سال 2021 156مین کشور است در رابطه با جندر ایکویتی یا تساوی جندر 156مین کشور است. یک رقم خیلی واقعا نگران کننده است از لحاظ در نظر گرفتن تساوی جندر برای خانم ها که ما مثلا از این موضوعات واقعا خانم ها متضرر میشن. مثلا میزان مرگ و میر مادران ما گفتم میدانیم که در هر 100,000 ولادتی که صورت میگیره 638 ما ماترنال مورتالیتی ریت 638 است، یعنی میزان مرگ و میر مادرها در سال 2017 و این آمار منتشر شده که از هر 100,000 ولادت 638 نفرش باعث فوت مادران میشه که این واقعا از نگاه یونیسف و ملل متحد یک های گرید است، ویری های گرید نشه افغانستان که در رابطه با میزان مرگ و میر مادران. و از این جمله به علت عدم آگاهی خانواده ها و کلچرال بریرزی که وجود داره فقط از جمله ولادت هایی که صورت میگرفت 59% ولادت ها توسط قابله های مسلکی انجام میگرفت و باقی ولادت ها تماما در خانه انجام میشه.
یه خودش باعث از این میشه خانم و از این ناحیه متضرر شو و میزان مرگ و میر مادران بالا بره. متاسفانه عدم آگاهی یک زن یک مشکل تالیس خیلی عمده است که باید هایلایت شو و ما در این زمینه آگاهی دهی که سکتور صحت و سایر سکتورها باید این را در نظر بگیرند. آگاهی دهی در حد بالایی باید انجام شود که در رابطه با موضوعات صحی خانم ها و چی در رابطه با حقوق خانم ها. آمار سروی دیتست نشان می‌دهد که در سال 2015 80% خانم ها به این باور هستند که باید از طرف شوهرای خود مورد لطوکوب قرار بگیرند، در حالی که 72% از مردا به این باور هستند که خانم های خود باید لطوکوب بکنند به هر علتی، یا خام بودن غذا یا سوخته شدن غذا یا نگهداری نادرست از فرزند، که واقعا برای ما نشان می‌دهد که خانم ها از حقوق خود آگاهی ندارند که امر باعث از این میشه که مورد آزار و اذیت های قرار بگیرند. یا از جمله موارد است که در پهلوی مشکلات اقتصادی یا فقر حاکم بر جامعه میتونه از جمله بریرای باشه که خانم ها را در دسترسی به عرصه خدمات صحی با چالش مواجه میسازه.
ډیر مننه ډاکټر صاحب جعفری چې د اقتصاد دوامه په هوی په اړه باندې تاسو خبري وکړي. ډاکټر صاحب امین کتاس ته بیرته راسم، تاسو ځینی یادونه وکړي چې لاري ډیر لری دي په ځینو مواردو کې، خو خلک بیا هم د زیارتونو او د تعویز اخیستلو لپاره یعنی بیخ ډیر زیات سفرونه هم هتا کوي او هغه ځای ته ځان رسوي، اما تر ډاکټر پورې چې لاسرسي ډیر ورته آسانوي نه کوي. دغه کورنیان ته تاسو څه ویل غواړي چې دوی باید څنګه خپل مفکوره بدله کړي او څنګه د خپل کورنۍ او شوډو ته پام زیات کړي چې د هغوی روغتیا باید لومړی راسي، لومړی توپ ورته ومومي، ځکه چې یو شزه د کور مرکز وي او د کورنۍ پر مخ شزه باندې ولاړوي. که د غیر روغتیا سم وي ټوله کورنۍ به روغه وي.
کچه تا مگراشو دفتون زی پا دیکی زیادی یادی کری چی اقتصادی ستونزیم وی او کلتوری ستونزیم وی امنیتی ستونزیم وی خود تاس سوال دواب تر ازمی چه تاسی وی چه سنگ تو کولشی چه مغتا رختون تا نزی او ملا زیارت باندی دی را کی دا کبی دا هم دیمو کلتوری ستونزو سا اری کلری دوی زیاتره عقیده آلت په دوی تعویز یا په ملا یا په زیارت باندې لري. نو دوی ته موږ دومره پیغام ویل شو چې موږ په سره وکې ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو، په دې کلینیک کې سرونه شته دي، مقابلې لرو په هر سهر کې د قابلو لخوا هلته هغه صحي تعلیمات هلته ایجوکیشن ورته هغه کېږي ورکول کېږي. چې دوی ته جدا هغه د تقسیم اوقات شته دی، ما خپل لیدلې دی، تعقیب مې کړی دی، په دې کې د مور د ولادت نه ونیسا د فیملی پلانینګ او د ماشوم څنګه ساتنه وشي او د ولادت څنګه پلان ونیول شي، څنګه په عاجلو پیښو کې روغتون ته یا صحي مراکزو ته د ځان ورسیږي. نو دوی کا او په کلینکونو کې موږ دغه هغه لرو صحي تعلیمات د هر سهر اول صحي تعلیمات ورکوو ښځو ته، او بعد د هغې نه بیا د هغې چیکپ کېږي، کوم مشکلات مریضي که لري هغه د قابلي یا ډاکترانو سره شریکېږي. خو دا هم کفایت نه کوي که چېرته موږ راشو زیاتره هغه خلک چې کلینیک ته مراجعه کوي، روغتون ته مراجعه کوي، دوی خو د دې نه خبرېږي چې یعنی دا عامه پوهاوی دوی ته رسېږي چې باید موږ څنګه استفاده وکړو او څنګه دغه ضرور دی چې یو مرض په مخ کې تعویز یا ملا یا زیارت دومره اړین نه وي لکه څومره چې صحي تداوی ډېره ضرور وي، پاملرنې ضرور وي. که چېرته موږ وښیو چې اوس یوه مور که چېرته د حاملداري په دوران کې دا د هغه عادي هغه دي تابلیټونه دي د پرسلفیج یا پولیکسید په نوم چې هغه دومره قیمت هم نه لري، په کلینیکونو کې موږ زیات لرو. د هغه د درو میاشتې یا شپږو میاشتو دپاره دوی تعقیبي وخوري، دوی د کمخونۍ سه نه مخ کېږي، هم د ماشوم صحتمند وي، هم به مور صحتمنده وي، او دغه وخت کې دوی ډېر ښه ښه پلانونه هم هغه کلینیک طرفه دوی ته ورکول کېږي چې دوی آینده کې ځان ته هغه تدابیر ونیسي که نه د پلان د ولادت. نو په دې هکله زه داسې ویلی شم چې یعنی دا کفایت نه کوي چې موږ تنها په کلینیکونو کې خلکو ته صحي تعلیمات هغه ورکو،
کچیرته او د وزارت شاسمې محترم وزارت نه دغه هیله دی چې دوی دغه پروګرامونه دغه عما په هوای کلو ته ورسوي، یعنی داسې هغه ګرځند یو ګروپ وي چې هغه په کلو کې په کورونو کې په مسجد کې دغه هغه په هوای ورکی چې تر څو هغه خلکو دماغ په دې خلاص کړي چې یو مرض کا څومره هغه ته ضرورت لري، تداوی ته ضرورت لري، یو مرض څومره خطرناک دی شي چې یو چا ژوند اخستلی شي. که څه هم زموږ خلک حمله داری ته هیڅ یو عادي فکر کوي، دوی داسې فکر نه کوي چې دا به یو هغه دی مشکل رامنځته شي، که او حتی داسې مشکل دی که چېرته مشکل رامنځته شي یا پی پی ایچ آی پی ایچ دغه اکلمسیا د زیات ستونزې دي که نه، په دې کې دغه که رامنځته شي د مور او د ماشوم د دواړو ژوند اخیستلی شي. یوه مور چې یو کورنۍ یوه مور د لاسه وي چې هغه د ټولو ماشومانو زندګي په دې خرابېږي، نو د دې دپاره د ما هغه دغه دی وړاندیز دغه دی که چېرته دغه پروګرامونه د ګروپ په شکل ګورونو کې دغه ترسره شي په دې رسنیو د لارې لکه رادیو کې نن چې تاسو دغه په رسنیو باندې زیات دغه پروګرام هغه شي تدبیر شي، نو کېدای شي چې خلکو دومره فکر بیا توجه واوري چې دوی دغه وکړي مراجعه وکړي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب امین ستاسو د معلوماتو څخه. ډاکټر صاحب جعفری ستاسو څخه به دا پوښتنه وکړم چې د ډاکټرانو د نشتون مسأله څومره زیاته ده، د ښځینه ډاکټرانو کموالی په لیرو پرتو سیمو کې تاسو ورسره څومره مخامخ سوي یاست او دا ستونزه ستاسو په نظر څومره پراخه ده؟
تشکر بسیار زیاد در سوال کن. در رابطه با کمبود پرسنل اوناس در هلت فسیلیتی ها، ما ای را گفتم میتونیم که ما علت کمبود پرسنل اوناس یک شیست که ما امی وضعیت امنیتی باعث از این میشه که خانوما خودشان نخواهد و بعضی بس ها کار بکنه به خاطر که برشان چالش زام میشه. ما دکتر امین از پکتیکا داریم، ما چند وقت قبل با عامر صحت باربری ولایت پکتیکا یک جلسه داشتم که اونا گفتن که ما در تشکیل 50 نفری ریاست صحت عامه پکتیکا فقط یک خانم است خود صحت عامه. وقتی که علت از اینا جویا شدم به خاطر که ما می‌خواستیم بعضی مشکلاتی را که در ولایت پکتیکا خانما با اونا مواجه هستن، در خانمایی که کارمند هستن چالش‌هایشان رو بررسی بکنیم. اونا گفتن که خانما بست‌ها هستن و خانما نمی‌خواهند که اپلای بکنن. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اوضاع امنیتی در کل خوب نیست و گویا در بدل چون همی حق و زحمه یا معاشی که برشان داده میشه هم کم است و مدلیل اینا نمی‌خواهند کار بکنن. یکی چالش امنیتی است که باید دزی میشه که سطح پرسنل اوناست در مثلا شفاخانه ها یا در کلینیک ها و یا ما در کل اگر بگیم در هلت فسیلیتی ها کاهش پیدا بکنه که علت ها نیستن. اما وزارت صحت عامه تمام تلاش خود میکنه که در تمام هلت فسیلیتی ها باید حداقل یک خانوم، حداقل مثلا ما وقتی که حداقل میگیم مناطق خیلی دوردست را در نظر میگیریم که اونا مثلا وقتی که عرضه خدمات میکنه در عرضه خدماتشون باید ما پرسنل اونا داشته باشیم که خانم هایی که در اطراف علم و منطقه هستن بتونن دسترسی پیدا بکنن به خدمات صحی، یعنی براحتی بتونن در اونجا برن یا حداقل از طرف خانواده برشان مشکل ایجاد نشه که اینا بتونن عرضه خدمات صحی را دریافت بکنن. با مو دلیل کوشش میکنن، وزارت صحت عامه کوشش کرده و کوشش میکنه که حداقل 1 میلی صفه در هر هلت فسیلیتی اینا استفاده بکنه، مگر این چالش خیلی بزرگی از لحاظ سکیوریتی و امنیتی ما وزارت صحت عامه با مواجه باشه و خانم ها خودشان نخواهد و بس تا کار بکنن.
ډیر زیات مننه جعفری صاحب چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د شکست سکوت یا نور بستې پروګرام اورید. په دې خبرونه کې لمر سره ډاکټر صاحب سیده جعفری چې د عامه روغتیا وزارت جندر په برخه کې کار کوي او همدارز ډاکټر سکینه امین صاحب د پکتیا ولایت څخه زموږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. له دوی څخه مننه. تر بیا مو پر خدای سپارم.